السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبرې سات کې موزه نجیب عامر هر کله کوم. په دې غړې کې مو د قبایل او پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړې دي، خو لمړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان په امیر صاحب.
عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ویلی دی چې له تحریک طالبان پاکستان سره د پخوانی حکومت د مذاکرات او د نامنې زیاتېدو پلټنو لپاره سپریم کورټ ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نامنې په ګډون د مهمو مسئلو په اړه د ګڼګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی او اوکراین فوجوایي روسیا د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حملې تیاری کوي. د عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل له هغې ناقانونو وسلوالې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوه، نو ځکه له سپریم کورټه د پلټنو غوښتنه کوي.
منګ بدا سپریم کورٹ نه دا ډیماند کو چې باقاعده جوډیشل انکوائری ته جوړ کړی شي او دا دون لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان دا څرګندونې پر داسې محل کړی دی چې د جنوري پر 13 د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات کې د حملې له کبله 101 کسان ووژل شول. د هغې حملې ذمواري هیڅ وسلوالې ډلې نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له هغې ډلې سره مذاکرات شوي ول چې له امله یې اوربند د تیر کال تر نومبر پورې روانو، خو پر هغې سربیره بریدونه زیات شول. تحریک انصاف د ایمل ولی خان د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د هغه ګوند مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف تر ورته خبرو وروسته ویلي ول چې په هیواد کې د نامنې ذمہوار نه دی. خان ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په پریکړه کې د پارلمان خوخه شامله وه. د خیبر پختونخوا په کوټ کې د یو مسافر وړونکو گاډي او لارې ترمنز په ټکر کې د خځو او ماشومانو په ګډون د وژل شویو شمیر 13 لوړ شوی دی. د کوټ د پولیسو ویاند فضل نعیم بیگا مشال راډیو ته ویلي وویل چې پیخه پرون ماخام د کوټ په سورنګ کې شوی و او هغه وخت کې د مشال راډیو ته ویلي چې په پیخه کې یو کس ژوبل دی. خو اوس چارواکي وایي چې په پیخه کې ژوبل 2 تنه دي او دریم ژوبل چې دی هغه ساور کړی ده. فضل نعیم مشال راډیو ته ویلي ول چې په وژل شویو کې 2 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي. د ده په خبره د پیښې پلټنې روانې دي. د پاکستان دولتي خبري ایجنس وایي مسافر وړونکی گاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روان و چې په سورنګ کې له لارۍ سره وجنګېد. د کوټ سورنګ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد دی چې هغه ښار له پېښور سره تړي. په پاکستان کې ټرافیکي پېښې اکثر د ډرایورانو بې احتیاطۍ، د سړکونو خراب حالت او پر وخت د گاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کیږي. شاوخوا یو اونۍ مخکې د بلوچستان په لسبیلی کې یو مسافر وړونکی گاډی له پله لاندې پرېوته و چې پکې سپاره 140 کسان ووژل شول. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امنیت او اقتصاد په ګډون د هیواد پر مهمو مسئلو د ګڼګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د شریف دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دی چې د فبروري پر 10 په کېدونکو غونډه کې به د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات د خونړي برید په ګډون پر هغو مهمو چیلنجونو بحث کیږي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په بیان کې راغلی دی چې غونډې ته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو مشران وربلل شوي دي. د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب پرون رسنیو ته وویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګڼګوندیزې غونډې ته وربللی دی. دغه ګوند یو مخکښ سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر ویلی دی چې حکومت ورسره رابطه کړې ده او د تحریک انصاف مشران به په غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه تر مشورو ورسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر وړي راهیسې په پاکستان کې نامنی زیاته شوې ده او هغه هیواد له لویو اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. د پاکستان دولتي بانک پرون په یو بیان کې وویل چې ورسره د بهرنیو پیسو زیرمې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې د څه باندې 3 اربه امریکایي ډالرو کچتا ښکته شوې دي. او اوکراینای فوج وای واضح نشانه شته چې روسی ځواکونه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حمله تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې لمیاشتو راهیسې د سختې جګړې او هر ورځ د مسکو د ځواکونو د درنې بمبارۍ باوجود وضعیت له خنډ سره مخامخ او پر ځای درېدلی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قومندان پرون په خپل ورځني رپورټ کې وویل چې دښمن په فعال توګه کشفي معلومات غونډوي او له مشخصو طرفونو د حملې تیاری کوي. تر دې وروسته ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په خپل ماښامنۍ ویډیوي وینا کې وویل چې روسي پوځ اوس هم د حملو کولو وسایل لري، البته په وینا یې د روسیې ستراتیژیکه ماتې روښانه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشت پر 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي. په هغه هیواد کې د جګړې له کبله د دواړو خواوو زرګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او میلیونونه اوکراینیان کډوال او بې کوره شوي دي. د خبرونو پای
پامیر ساحل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. عوامی نیشنل ګوند وایي له تحریک طالبان سره د مذاکراتو د غیر آئینی اقدام پلټنو د پاره سپریم کورټ ته ځي چې معلومه شي چې وسلوال چا پاکستان ته بیا راوسته.
ځواب کله هغه ټول خلک ذمہوار دي چا چې په دې ریسټلمنټ په نوم باندې هغه دهشتګرد واپس راوستل.
د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د نامنۍ او اقتصادي مسلو په اړه د بحث لپاره ګڼګوندیزه غونډه اعلان کړې ده. د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې مشر محسن داوړ وایي له زیاتېدونکې نامنۍ ښکاري چې حکومت د دې مسلې د هواري لپاره سمه ستراتیژي نه لري.
ستراتیژي خو تر اوسه پر مطلب زما خپل سوچ دا دی چې څومره به تور یو سیاسي ورکر زه د حالاتو ته ګورم نو هیڅ قسمه ستراتیژي نشته. مطرح
په کوهاټ کې په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. تازه حال لپاره به ورزو د سیمه کې خپل خبريال سره خبرې کوو. په ملګرو ملتونو کې د پښتنو په اړه د پاکستان استازي سرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. رپورت لرو. پرون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پخواني غړي محمد ابراهیم ارمان لونی سلورم تین ول منزل شو. د دې تر څنګ نور مطالب هم لرو. لمشال رډیو سره اوسه. د هم د خبرونه د سار رپورت. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له وسلوالو سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي پرون مشال لډیو ته ویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې تر خبرو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 13مه په پیښور کې د پولیس لاینز پر جمعات په برید کې د وژل شو شمیر تر سلو لوړ شوی دی، خو د هغې حملې ذمهواري لا چنه د منلو. تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی. تحریک انصاف د ایمل ولی خان سرګندونو په اړه سن دی ویلي، خو د ګوند مشر عمران خان د فبروري په لومړۍ نیټه ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د پارلمان په خوښه شوې او دا چې د نامنۍ زیاتېدو ذمہوار نه دی. غلام غوث تفصیل لري.
عوامی نیشنل ګوند وای د تیر حکومت په دور کې د وسلوالو سره د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پاکستان ته د وسلوالو د بیا راتګ مسله به د پاکستان په سپریم کورټ کې راپورته کوي. په پیښور کې د فبروري په 2 نیټه په خبری کانفرنس کې د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي او صوبایي حکومتونو نیوکې وکړې چې د مذاکراتو په ترڅ کې وسلوال بیرته پاکستان ته راغلل او روانه بدامنی په دې وجه زیاته شوه. ایمل ولی خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ نه به د مذاکراتو د پروسې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
فیصله کړه ده چې دا کومه واقعیا وشوه ده. دی واقعیا په جواب کې چې د ریسټلمنټ کومه ډرامه را چاو شوې و، دا هغه چې څونه کردارونه دي چې هغه کې د ټولو نه اول کردار عمران دی، عارف علوی دی، زمنګ وزیر اعلی محمود خان دی او بیرسر سیف. د دې خلاف به ان شاء الله موږ سپریم کورټ ته ځو او موږ به د سپریم کورټ نه دا ډیماند کوو چې باقاعده جوډیشل انکوائری دې جوړ کړی شي او دا دونه لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني، د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسی هم د پیښور د پولیس لاین د تازه برید او په اوږدمهاله توګه د بدامنۍ د نورو پیښو سبب ګرځېدلې دي.
د ټوله حمله زموار د اویاو کالونه چې پدې خوره د فساد دپته د جهاد نوم ورکی او پدې قام باندې دا جهاد خرسي زما په خیال غټول خلک زموار دي دویم زما په خیال غټول خلک زموار دي چا چې پدې ری سټلمنټ پنوم باندې هغه دهشتګرد واپس راوستل دریم هغه ټول خلک زموار دي چا چې د افغانستان پدې غیر آئینی قبضه باندې په پاکستان کې جشن کړی دی په پاکستان کې خوشحالی منځلې دي هغه ټول داغه سوچ خلک دي کم چې دغه سوچ سره مرګري دي
د ایمل ولی خان لخوا د پاکستان تحریک انصاف په وفاقي او صوبایي حکومتونو د نیوکو په جواب کې سر ردی عمل مخې ته نه دی راغلی خو تر دې وړاندې د ځینو نورو سیاستوالو د نیوکو په جواب کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فبرورۍ په لومړۍ نیټه ویلی وو چې هغه اوس مهال د رواني بدامنۍ ذمہوار نه دی ځکه اوس حکومت د هغه په لاس کې نه دی دا عوامی نیشنل ونڈ صوبائی مشر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې دا هم ویل چې د فبرورۍ په سلورمه نیټه په پیښور کې د پولیس لائن جماعت د برید په ضد کوم ولسی پاسون اعلان شوی نو د عوامی نیشنل ونڈ کارکنان او سیاستوال به په ګڼ شمیر کې په هغه پاسون کې ګډون کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو د کوټ په ټرافیکي پیښه کې د وژلو شو شمیره 300 رسیدلې ده د خبر پښتونخوا په کوټ کې په ټرافیکي پیښه کې د خزو ماشومان په ګډون د وژلو شو شمیره 300 رسیدلې د کوټ د پولیس ویان فضل نعیم پرون ماخام محل ترپی خیروس ته مشال لډو ثویلی چې یو مسافر وډون کې فلاین کوچ هایس ګاډه په سورنګ کې لبارون کې لارې سره وجنګی چې پکې دوه کسان جوبل دي نو وړي تر دې مخ کې په پیخ کې د یو کس ته جوبل دو خبر ورکړو د نیم په خبره په وجل شو کې دوه خزي او درې ماشومان هم شامل دي د دې موضوع تازه حال خلو لسمینا زمون همکار ممتاز بنگش را سره ده ممتاز بنگش تازه معلومات سلرو پرون پورې ویل کېدل چې ولس کسان چې دی وژل شوی او یو جوبل ده نن ویل کېږي چې یو کس بل مړ شوی ده او جوبل تنان سودی مهرباني
مننه نجیب امیر دا کوه ټنل سره نږدې چې دګا مسوتن نرسته کما چې پیخه د مخې ته شي او ابتدایي معلومات مونږ ته د پولیس لاره خره کړ شي چې هغه کې یو کس جوبل او ولس کسان پکې مرشي خود دي خو دې مرشو کسانو کې دوه زنه نه او دوه مشمان ویل خو نن چې زما د فضل نعیم سره خبرې وشولې د کوم چې د پولیس کوهات پولیس ویان دي نو هغه ویل کوم چې روختون ته مړی او جوبل کسان وصل شوی دي نو دا خو هغه ته مخه پیخه کې تقریبا په پیخ کې اتلس کسان لشوې دي چې دې کې دوه زنانه او درې ماشومان هم شامل دي په پیخه کې دوه کسان جوبل هم دي فضل نعیم دا زیاته کړه نجیب امیر چې د پیخه د بارون کې چې کوم ګاډی دی د هغه د ډرایور د غفلت لړخه مخې ته شوی وه او دا په غلط طرف روانو د روډ نو هغه سپیل کوچ سره وجنګیدو او دا هسي په پیخ کې اتلس کسان مشول او د ډرایور په سټي تھانا محمد ریاض شهید تانه کې مقدمه ثبت شوې ده او د وینا تر مخه ډرایور یې نیولې هم ده کله چې موږ د اسپیټال ډاکټر خانسکر سره خبرې شوې نو دوی موږ ته زیاته کړه چې مړی یې خپلوانو ته حواله کړی دي او چې کوم زخمیان کسان دي هغوی درملنه په روغتون کې روانه ده او وضعیت یې خطر نه بهر خدل کیږي
سي ممتاز درته وایي چې دا هایس ګارډ چې مسافرون کې ګاډه داخله لکی مروت نه پیښور ته روانو نو دغه زیات کسان چې مړه شوی دي د لکی مروت دي د کوهاټ دي کده پیښور دي د دوی د جنازې لمنځونه په کوم سیمو کې وشول
او نجیب امیر دا کسان چې دا د ګاندی چوک د فلانکوچ ګاډې چې کوم یدي کې دا د ګاندی چوک لکی مروت نه چې خبر روانو او په ګاډې کې سپاره کسان چې دي هغه ټول د لکی مروت سره خدل کیږي لا تر اوسه جنازې نه دي ادا شوی ځکه چې وسی مړی لکی مروت ک به لګل سیمو ته رسول شوی دي او ویل کیږي چې د دوی جنازې به لک ساتي په خپل پلارګینی سیمو کې
سه ممتاز قدم دم راته وای چې دا پیخه په ټنل کې دن نشوي و ټنل ته امتحان رسول کنه ټنل سره نږدې د باندې شوی و
نن نجیب امیر دا پولیس ویان تر مخه د ټنل سره نږدې دا پیښه را مخې ته شوې ده. دلته یوه زړه ټول پلازا ده چې دی کې چې کله د ټنل نه ګاډي روزي نو ډېره زیاته اتریي ده او اکثر د درنو یا د بار وړونکو ګاډو بریکونه هم فیل شي او بریکونه یې کار پرېږدي. نو دا ټول پلازا هم انتظامي یو کال وړاندې د دې نه بدله کړې ده، ځکه چې ډېر بار وړونکي ګاډي په دې ټول پلازې هم ورختلي ول او پلازې ته به نقصان ورسولو. دا پیښه په ټنل کې دننه نه ده شوې، دا د ټنل سره نږدې کوټ اړخته ټول پلازا ده زړه
اغه سره نږدې رمخې ته شوې ده. ممتاز قدم را ته وایي چې فضل نعیم خو تاسو ویل چې د پیښې پلټنې روانې دي، خو دا راته ویل چې خیبر پختونخوا د حکومت لخوا تر اوسه په ډېره وختي مې خو څه معاوضې خو نه دي اعلان شوې، د دغو قربانیانو سره د پیښې یا زخمیانو سره د مرستې څه اعلان خو نه ده شوی.
نه نجیب امیر، لا تر اوسه د دې پیښې کې کوم مړه شوي کسان دي یا ژوبل شوي کسان دي هغوی لپاره زموږ د انتظامي سره ضلعي انتظامي سره خبرې شوي، خو لا تر اوسه د صوبایي حکومت له اړخه دوی لپاره هیڅ قسمه د موضوع اعلان نه دی شوی. د دې نه وړاندې چې کوم د کوهات تاند ټیم کې کومه پیښه شوې ده، هغوی هم غوښتنه کوي چې په دې کې مړه شوي کسانو لپاره دې موضوع اعلان وشي.
صحیح، ډېره مننه. زموږ خبریال ممتاز بنګه شو له کوهات را سره وویل چې کومه بدمرغه پیښه تیره شپه شوې ده چې لکی مروه ته پیښور ته روان یو ګاډی د کوهات ټنل سره نږدې د یو بارونکو ګاډی سره جنګیدل او په دې پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي او سونور ژوبل دي. د دې پیښې تازه حالې تاسو ته تر کولو لوي د مې روسته نور رپورټونه.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نامنې په ګډون د هیواد پر مهمو مسلو د بحث لپاره د فبروري په 1 د ګڼګوندي غونډه اعلان کړې ده. د وزیر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په غونډه کې به د جنوري په 13 د پیښور د پولیس لاینز پر جماعت د برید په اړه هم خبرې کیږي. د اطلاعاتو خپرونو چارو وزیر مریم اورنګزیب وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته هم بلنه ورکړې ده. دغه ګوند یو مخکښ سیاستوال اسد قیصر ویلي دي چې د ګوند مشران تر مشورې وروسته په کانفرنس کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه وکوي. درخان تفصیل لري.
د وزیر اعظم لخوا چې کوم د ټولو ګوندونو سیاسي ډلو کوم کانفرنس دی، نو هغه د فبروري په 1 رابلل شوی دی او د دې د اهدافو په اړه باندې د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب په خبره باندې ویلي دي چې کوم دی یاد کړی دي مهم قومي چیلنجونه د دې باندې به بحث کیږي او د دې د حل لپاره به د سیاسي مشرانو دغه رائے اخیستل کیږي. او دې بیا دا هم ویل دي چې د سیاسي ډلو سره د رابطې لپاره چې کوم د کابینې وزیر دی ایاز صادق هغه به رابطې کی او د وړاندې نه پاکستان تحریک انصاف سره رابطه هم شوې ده د قومي اسمبلې پخوانی سپیکر اسد قیصر سره او د پخوانی دفاع وزیر پرویز خټک سره. او بیا وروسته اسد قیصر په خپل باندې دا منلی هم دی چې هغوی سره حکومت رابطه کړې وه او د دغه کانفرنس دغه وته بلنه هم ورکړې وه. البته هغه دا خبر وکړه چې د پی ټی آی مشران به په دې موضوع باندې مشورې کوي او وروسته بیا حکومت ته جواب ورکړي. کانفرنس په داسې حالت کې رابلل شوی دی چې پاکستان کې یو خو د امنیتي چې کوم وضع ده او بیا په دې وروستو کې چې کوم بیا د پیښور د پولیس په مرکز باندې حملې دي، نو دلته بحثونه کې به اکثر انتقاد کېده په سیاسي ډلو باندې چې او په حکومت باندې چې دی په دوه مهمو مسلو باندې دی یو خل نه وي او یو بل سره نه کینی. نو ډېر زیات انتقاد زما خیالوم دغه انتقاد وروسته بیا دا فیصله د وزیر اعظم لخوا شوې ده. نو به کدي چې دې ته نور ډلې څه جواب کوي او مهم ته تحریک انصاف ځکه چې پخپله باندې حکومت غواړي هم چې عمران خان پخپله په دې کې ګډون وکړي. او بیا په پیښور کې نن یو بل غونډه هم کېږي د اپیکس کمیټې، هغه کې هم تحریک انصاف ته بلنه ورکړې شوې ده ځکه چې د پیښور د حملې وروسته بیا په پاکستان کې یو ډېر زیات غوسم و خفګان مو او د ناکامۍ ته هم د ادارو د پولیس بیا ګوتې نیول کېږي. نو بهرحال که دغه کانفرنس کامیابیږي دا د ټولو پارټیانو الجماعتي کانفرنس چې ورته پی سي چې ورته وي، نو ممکن نه چې دا په دې سیاسي بحران او کړکېچ او دا یو تناو چې هر وخت وي کشیدګي وي ترنګلې حالت وي دې کې به دا یو مهم پرمختګ وي.
طاهر خان او چې تاسو ته معلومات ترکول چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نام نه په ګډون د هیواد پر مهمو مسلو د باس لپاره د فبروري په ومه د غنګوندیزي غونډې اعلان کړی دی. د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې. د مشال رادیو د اوسم یو مرکه د قومي سملی د بهرنیو چارو د کمیټې مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ ویلي دي چې داسې ښکاري چې د نامنۍ د مخنیوي لپاره سمه او موثره ستراتیژي په پاکستان کې نه لیدل کیږي. نوموړي پرون له مشال رادیو سره په مرکه کې ویل چې د جنوري په 13 او د فبروري په لومړۍ نیټه په قومي سملی کې د حملو او امنیت ټینګښت پر موضوع مفصل بحثونه وشول. دی وایي دا ډول خبرې مهمې وي او اغیز لرلی شي. په قومي سملی کې پر امنیت بحث ته پیښور په پولیس لائنز کې پر جمعه تر حمله وروسته شوې ده. له محسن داوړ سره د داوود خټک بشپړه مرکه ورو
داوړ سره په پارلیمان کې د پیښور د جمعه 14 په اړه بحثونه وشو او تاسو پکې خپل هم برخه واخسته. نو آیا د دې بحثونو به څه نتیجه راوځي کنه؟ دا به هم هغه سي ختم شي څنګه چې د مینه بازار نو وروسته یا د پیښور د ای پی ایس نو وروسته چې کوم بحثونه شوي او بیا خبره خاموشه شو.
دا څه ده ټیک ته مخکم بحثونه شوي دي، دزلم بحثونه شوي دي، یو خبره خالي پر ریکارډ راشي او مطلب دا کوم چې چارواکي دي کده فوج دي کده حکومت دي هغه ته یو آینه خو دل شي چې ګوره دا حساب کتاب ده په دا خبر روانه ده او د دې دا وجوهات دي. نو بحث یقینا چې په کار راځي د دې نه زیات سم موثر سنتیجه هم راوتلې.
د ورسېب د پارلیمان څومره کسانو چې باسونه کولو د ټول حکومتي دي ځکه اپوزیشن خواص هم د پارلیمان نه بار دي. نو آیا د حکومت د نن تاسو داسې سوچ وینئ چې غي په پالیسي کې په یو طریقه سره بدلون راولي او یو جدي اقدام وکړي؟
ګوره ظاهران خو خبره داسې ده چې دا کیسې به مخکې هم فوج کولی خو دلته به مونږ چې لږ ډېر شور شغرب وکړو نو د خانه پورې دپاره به هغه راغلل. مسله بنیادی دا وه چې عمران هم چې کوم اختیار و هغه ټول سرنډر کړی و د فوج ته او بیا د موجوده چې کوم خلک راغلل دیم. نو ستراتیجي خو تر اوسه پره مطلب زما خپل سوچ دا دی چې څونه به تور یو سیاسي ورکر زه د حالاتو ته ګورم نو هیڅ قسمه ستراتیجي نشته. و سره
پارلیماني غړو د ذمهوارانو په حواله سره هم خبرې وکړي چې باید دا وکتل شي چې زیمواران څوک دي او ولې داسې پیښې وشوي. نو آیا د زیمورانو په ضد باندې دا امکان لري چې کومه کاروایی وشي یو اقدام وشي که څنګه؟
ګوره دی خو اس فلال اوسه پرېس ستراتیجي خو ما خو پرون ښه کارو ته به چې کله مسئله حل غواړي د مسئله حل چې تر څو پر ما په خوا چې څه کړی دي دغه احتساب نه شوي نو تر هغه وخته پر د مسئله حل نشته. ځکه چې چا سره څو پر دایره نه چې کزه یو غلط کار کوم سبب د دې مانه تپوس کیږي او د دې پسونو سره سزا ملويږي نو تر هغه وخته پر هغه به د ځان اصلاح نه کوي. دا د بجوا په حکم باندې فیض او د چکم ملګرو جن درنلانو دای ټول کې سو کړو هغه خلک ورته واپس راوستل هغه آباد کړ. نو دا خو ګوره داسې دا ډېر خطرناک لوبه او مطلب دا ده چې د دې کې احتساب ونه شو.
امکان لري یا تاسو داسې سوینه چې لدی ورستو یعنی د پیخي ورستو بیا د بحثونو ورستو په پالیسایو کې به کوم بدلون راشي؟
ظاهرا خو ګوره اوسه پر داسې وکات مخکې ډېر شوي دي اوسه پر جدید کوم کنډکټ ته د دې کوم سوچ ته د دې کوم رویه ده. نو موږ ته په کې فلحال ظاهرا داسې ښکاري نه چې مطلب د دې سره د زړه نه اراده کړې ده چې موږ به ځان اصلاح کوو.
د طالبانو خارجه وزیر وایي چې پاکستان دې په خپل گریوان کې وګوري چې دا ترګری الته د کمزې نه کیږي، او بیا یې دا ویلي دي چې دا د افغانستان لخوا، یعنی د ټي ټي پی الته نشته دی او د دې لخوا نه کیږي. څه فکر کوي چې د پاکستان د طالبانو سره کم چې په یو وخت کې، بلکې دا ګڼل کېده چې دا د پاکستان دوستان دي، د اغوی سره اوس د پاکستان تعلقات په کم ډګر ولاړ دي او چرته روان دي؟
ګوره، دا خو داسې ده چې دا خو د پاکستان خپل پالیسی ډېره زیاته ایکسپوز شوه، د دې چې کوم د دې پالیسی بربنده شوه، دی چې کوم دا دعوه کوله چې مطلب هلته د هندوستان حکومت ملګرتیان د ملګرو حکومت ته هلته کونسلخه ګیری دي، د هندوستان هلته منصوبې جوړېږي د پاکستان خلاف د ترهګرۍ، نو هغه ټوله خبره اوس بربند شو. اوس خو دې چې کوم خلک راوستل غوښتل، دی چې شل کاله دلته اوساتل، دلته چندې ورکول، دلته ټریننګونه او کیمپونه او دلته ټول سپورټ ورکول، نو هغه خلکو حکومت هلته راغنو، اوس هغې نه پس اوس تاسو دعوه بیا تاسو په چا باندې کوئ که نه؟ نو دا خو د هغې په ملګرتیا شوي.
په قومي اسمبلی کې مو د شمالي وزیرستان له استازي محسن داور سره د داود خټک مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي وروستیو سرګندونو د هیواد او د افغانستان د یو شمیر سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. منیر اکرم د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویل، د افغان جنو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونه د دین پر ځای د پښتنو په کلتور پورې تړلې دي، چې پکې ښځې د محدودیتونو ښکار دي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو کمیټې مشر محسن داوړ پرون مشال اړیو ته ویل چې اکرما د کمیټې په راتلونکي غونډه کې د خپلو سرګندونو سپیناوی غواړي. د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق وویل چې پر زده کړو بندیز د پښتنو کلتور نه، بلکې د طالبانو د کلتور ښکارندوی کوي. اسمت سروان د نور تفصیل سره.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د چهارشنبه په ورځ په ملګرو ملتو کې د افغانستان په اړه په یوه ناسته کې وویل، پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه له دینه سرچینه نه اخلي، بلکې د پښتنو له عجیبو غریب کلتور سره تړاو لري. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر محسن داوړ بیا وایي چې د ده تر مشرۍ لاندې کمیټې پریکړه وکړه چې منیر اکرم د خپلو څرګندونو د سپیناوي لپاره احضار کړي. د په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازي څرګندونې د نه منلو وړ وبللې.
موږ راتلونکي چې کوم میټینګ دی په هغه کې موږ سره غوښتل دي په دې 1 پوینټ ایجنډا باندې چې باید د خپلو الفاظو یا د څه کوم بیان کړی دی، نو دې باید د هغه وضاحت وکړي، او د بیخي د یو قوم غلط تشخص خودلې دی، او دومره مهم فورم باندې او د ټول ملک نمائندگی کوي، او د ټول ملک په نمائندگی د دنیا په دومره مهم فورم باندې د یو ملک د شناخت خرابولو کوشش کړی دی.
د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړي افراسیاب خټک د منیر اکرم څرګندونې پښتنو ته سپکاوی بللی او پوښتنه یې کړي چې آیا پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي؟ د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود بیاخیل هم د پاکستان د استازي پر څرګندونو توند خبرګون شو ولی او ویلي دي چې د دیورن کرښې دواړو خواو ته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي. د ویلي چې متعصبه طالبان د پښتنو د ټولنې استازي نه دي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم ادعا کړې و چې اکثره طالبان پښتانه دي او کلیوال پښتانه نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د عمران خان پر څرګندونو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیرو افغانانو تون عکس العمل وشوه. د پاکستان د استازي پر څرګندونو په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق چې له منیر اکرم سره په غونډه کې حاضر وو عکس العمل وشو. دوی ویل چې طالبان هم د کلتور په پلمې د ښځو د کار او زده کړو مخه نیسي، خو حقیقت دا دی چې دا د افغانانو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against اسلام دی ار نات اسلامیک
د دوی اعمال او چلند د اسلام پر ضد دی او غیر اسلامی دی دا د افغانانو کلتور نه دی زه غواړم دا یادونه وکړم او د سفیر منیر اکرم د خبرو سره مخالف یم دا موضوع هیڅکله د افغانانو ان د پښتنو کلتور پورې تړلې نه ده د پښتنو هغه سیمې چې د همدې ډلې یعنی طالبانو له خوا شل کاله کنټرولې دي ښوونځي پکې سوځېدل او نجونې او هلکان ښوونځیو ته نه پرېښودل کېدي دا یې اصلي علت دی
طالبانو د 2020 په اگست کې لږ پښم ټولګي پورته انجونې لسته کړل منه کړې خو ژمنه یې وکړه چې په پسرلي کې به ټول ښوونځي پرانیسي خو دوی د خپلې ژمنې خلاف نه یوازې لږ پښم ټولګي پورته انجونې زده کړو ته پرې نه شودي بلکې د پوهنتونونو دروازې هم پرې بندې کړې طالبانو د ښځو خلاف د اقداماتو په دوام کې حتی په ناحکومتي موسسو کې د هغوی پر کار بندیز ولګاوه او تر ټولو په روسي اقدام کې د پوهنتون لپاره د کانکور په ازموینه کې د نجونو ګډون منع اعلان کړ
د اسمت سروان د همدې ریپورت سره د خبرونې نیمه برخه ته رسیدو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې دي ل پامیر سایله د خبرونو لاندې سور
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي نوموړي پرون په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل له هغه نه قانون وسوال ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې نام نیزیاته شو ایمل ولی خان دا څرګندونې پر داسې مهال کړې چې د جنوري پر 13 د پیښور د پولیس لاینز پر جمعات په برید کې د وژل شوی شمیر له 100 زیات شوی دی د هغې حملې ذمواري هیڅ وسلوالې ډلې نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی تحریک انصاف د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو د ګوند د مشر عمران خان د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي ول چې په هیواد کې د ناامنۍ ذمہوار نه دی خان ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په پریکړه کې د پارلمان خوخه شامله وه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اقتصاد او امنیت په ګډون د هیواد پر مهمو مسلو د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی د شریف دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د فبروري پر 8 په کېدونکو غونډه کې به د پېښور د پولیس لاینز پر جمعات د خونړي برید په ګډون پر هغو مهمو چیلنجونو باس کېږي چې پاکستان ورسره مخامخ دی وزیر اعظم دا کانفرنس پر داسې مهال کوي چې له تېر وروړي راهیسې په پاکستان کې نامني زیاته شوې ده او هغه هیواد له لویو اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د یو مسافر وړونکي ګاډي او لارې ترمنځ په ټکر کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وژل شوی شمیر 13 تر رسیدلې دی چارواکي وایي چې په پیښه کې 2 تنه ژوبل هم دي د کوارټ د پولیسو ویان فضل نعیم مشال راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې 2 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي د پاکستان دولتي خبري ایجنسی وایي مسافر وړونکي ګاډي له لکی مروته د پیښور پر لوري روان وو چې په سورنګ کې لارې سره وجنګید اوکراینای فوج وایي واضح نښانې شته چې روسي ځواکونه د هغه هیواد په ختیځ کې د لوی حمله تیاری کوي دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې له میاشتو راهیسې د سختې جګړې او هر ورځ د مسکو د ځواکونو د درنې بمبارۍ باوجود وضعیت له خنډ سره مخامخ او پر ځای درېدلی دی د اوکراین د پوځ عمومي قومندان پرون په خپل ورځني رپورټ کې وویل چې دښمن په فعاله توګه کشفي معلومات غونډوي او له مشخصو اطرافو د حملې تیاری کوي
پامیر سهلو چې تاسو د خبرونو لاندیز وړاندې کوو ورېدونکو په دې دوه منیمای کې هم مهم رپورټونه راسره دي نو کولای شئ را سره پاتې شئ پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پرون د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د محمد ابراهیم ارمان لونی سلورم تلین ولمانس ارمان لونی د سیاسي او مدني فعال تر څنګ په کالج کې د ادبیاتو استاد او لیکوالو چې د فبروري په 2 په بوري یا لورلای کې وژل شو غورځنګ وایي نوموړی پولیسو په وهلو واژه خو هغه مهال د بلوچستان چارواکو ویلي ول چې د لونی د مړینې لامل د زړه درېدل ول د هغه خور او د غورځنګ مخکخه غړي وړانګ لونی وایي سلور کار تیر شول خو کورنۍ له انصافه بې برخې ده نو تفصیل د سماد شبنم نه
شیدان هر وخت یادواست ارمان لوڑی لخان شیدی راونی سبیا هغه ټول شیدان ته دا کید سر غلونړند
د پروري پر 2 د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشت سیمې کې د پښتون ژغورین غورزنګ او پښتونخوا ملي او میګوند د پخوانی غړي شاعر او پال پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوڑی د څلرم تلین پاړه غونډ وسوي په کوټه کې د پښتونخوا زده کوونکو سازمان لخوا د ګوند په مرکزی دفتر کې د تلین غونډې مهال د یاد ګوند غړي سیف الله خان کاکړ د ارمان لوډي پر ژوند او خدماتو رونا واچوله.
ارمان لوډي کاکام ته په لکونو په زرونو ځوانانو ته سوچ ورکړی دی. ارمان لوړی په صرف موټر دی ورځ نه یاتو چې ارمان لوډي تلین مجبول مازی د پښتونخوا ستنډ اورګنایزیشن هر ملګری بل ځان ارمان لوړی جوړی تمره سنجیدگی چې څه پدې پدې غربت کې ارمان لوړی د خپل کام له خپل سیمې سره تمره محبت داری چې د په تمره سبجیکټ کې د ایم ای پښتو کلا او دا د هغه محبت چې د خپل سیمې سره وکړه.
لیکوال او شاعر فضل آشنا د ارمان لوړی ادبي او سیاسي ملګری وو چې ډیر وخت ورسره نږدې پاتې شوی. هغه مشال یوټو ته د ارمان لوړی په اړه څه داسې وویل.
پروفیسر ارمان لوړی د ډیرو استعداد او د ډیرو خویو د ډیرو شو خوبیو مالکولو. د پروفیسر ارمان لوړی سره علافه کې یو ډیر ښه استعداد د پوهې په ځیرکتیا کې ورکړی ولو. ډیره زیاته ځیرکتیا د کام په والا، د وطن په والا، د خاورې په والا او د ژبې په والا باندې ارمان لوړی درلوده. دویم اړخ یې دا و چې ارمان لوړی یو ډیر تیز څېړنکار او ځیرک څېړونکی ولو. نو په دې خاطر باندې ارمان لوړی ته موږ د سویلی پښتونخوا د ځوان کهول یو غښتلی څېړنکار او ځیرک شاعر لیکوال هم ویلی سو او بیست سیاسي کارکون د پښتونخوا ملي هم پارټۍ له دریزه د دیکام یو ویش او پر خاوره جغرافیه او پر لوی احمدشاهي افغانستان باندې مین غړی ولو. په همدې سبب باندې وده ته دومره زیاته سزا د ریاست او د ریاست د زورورو قوتو یا د مقتدرو قوتو لخوا لکه زموږ د تیرو شهیدانو په څیر ارمان لوړی ته ورکول سول.
د پښتون ژغورن غورځنګ غړي وایي چې ارمان لوړی په بوري یا لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو د نوموړي خور وړانګه لوړی وایي چې نور یې په عدالت باور پاتې نه دی. دا غیب خبره چې هغه د خپل ولس په عدالت اعتبار کوي.
ارمان د دې ولسونو په لشکر کې روانو، د دې د سر لشکر غړی وو او بیا په دې لشکر کې شهید شوی. په یو لوی نظریه باندې، په یو لوی فکر باندې په پاکستان کې د بېنظیر کې زور نه دی قاتلان نه دي نیول شوي. دارنګه ډېر غټ غټ خلک شته چې قاتلان یې نه دي نیول شوي. دا یو سیاسي کیس دی، یو ملي کیس دی. نو موږ لا عدالتون هیڅ تمه نه لرو. البته موږ په خپل پښتونخوا وطن د خپل ولس په عدالت مباور دی. موږ په خپل ولسي زور او مبارزه خپل د ارمان افکار ژوندي ساتو.
د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان لوړی تر مړینې وروسته د طبي معاینو پر اساس ویلي وو چې نوموړی د زړه د عملې له کبله مړ شوی. د هغه وخت بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لانګو خبریالان ته ویلي وو چې په دې هړه د په قضیه کې د عدالت سره هر ډول همکاري کوي او هڅه کوي چې د لوړی کورنۍ ته انصاف ورسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د کوټ په تندر ډیم کې د لټون د عملیات پر مهال د حمزه په نوم د یو بل ډوب شوی ماشوم جسد موندل شوی دی. د شپږم ورځ دا چې په دغه ډیم کې د ډوبو شوو ماشومانو لټون روان دی. په عملیاتو کې بیړۍ او لامبوزن برخه اخلي او تر اوسه له 500 زیات جسدونه وستل شوی دی. په تندر ډیم کې د جنوري په 9 د مدرسې د ماشومانو نه ډکه یوه کښتۍ ډوبه شوې وه. د دې پیښې تر اوسه شپږ 500 مړي او 4 ژوبل تنان راوستل شوي دي. نور حال له طارق ورکزینه.
دا آوازونه د لمبوزن دی چې تر لمبو مخکې حفاظتي اقدامات په اوچتولو بوخت دی. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې لمبوزن په پړي تړل شوی پر شا له اکسیجن سلینډر سره اوبو ته ټوپ وهي. دغه رنګ دیرش نور لمبوزن هم د کوهاټ په تانده ډیم کې کښتۍ ته ډوبېدو پس بېدرکه شوي ماشومان د راپیدا کولو لپاره لګیا دي. د لټونې دا عملیات هر ورځ له سهار 8 بجو تر مخام شپږو بجو پورې وي. په بیړني حالاتو کې د ژغورنې کارونو کوونکو ادارې ضلع ویان جواد خلیل مشال لوډیو ته وایي د کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې له اوبو شپږ پنځوس تنان راستل شوي او د حمزه په نوم پاتې یو ماشوم د راپیدا کولو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی.
مونږ پرون هم د ماشوم چې کوم هغه دې سرچ کړی دی، نن هم مونږ ټول ورځ د ماشوم پسې سرچ کړی دی، اماغ عمر ټیمونه اماغ هغه او خو نن ټول ورځ په سرچ آپریشن کې مونږ ته ملاو نه شو.
لا کوهاټ بازار شاوخوا لس کیلومتره لرې تاندې ډیم یو خسته ځای دی چې د جنوري په نهویشتمه ورته د سیل لپاره ورغلي د میربشخیلو مدرسې ماشومان له پیښې سره مخامخ شول. په ډیم کې کشتۍ تر ډوبېدو پس له اوبو راستل شوي څلور تنان داسې دي چې هغه وژغورل شول، ولې نور ټول مړه شوي چې په هغو کې زیاتره ماشومان دي. د اتلسو کالو امین په نامه بچ شوی یو ماشوم وای که څه هم د کشتۍ ډوبېدو بنیادي وجه زیات تنان ورسپره کېدل ول، خو نظم نه ساتل هم د پیښې سبب ګرځېدلی دی.
بچے ادم کے بعد ٹور کلیما ویلا چھ اچانک دور کی رپس مکھے ناس تو اچانک بستر ان کے جڑا رہا پجاڑا جی کو ڈرائیور انکل چکوں ہوں اغام پجاڑا ہو بس دینا بچ پجاڑا کشت خاصا مست کروانا بچ جڑا رہا بس پر سیدھا لاڑا کشت پلا جانا ہوتا ہے.
په تاند ډیم کې تر دې وړاندې هم خلکو د ډوبېدو پیښې رامنځته شوي، خو د اتوار ورځې په شوې پیښه کې دوه پنځوس تنان په مړ کېدلو د علاقې خلکو غصه راپارولې ده. د ځایي خلکو تر مخه تاند ډیم د سلګرې ځای ګرځېدلی او هغلته دا وخت څلور حکومتي محکمې کار کوي، خو بیا هم د لمبوزنو په شمول لایف جیکټ یا ژغورنې واسکټ چکریزې کشتۍ او مستقل سټاف نشتوالی لري. د علاقې اوسیدونکو او مشر پیر عثمان شاه د زیارت پر ورځ ویلي کچری لمبوزن پر ډې موجود وي نو دومره لازاني زیان سره به نه مخامخ کېدل.
112 د کوم شونه ریکوایرډ دي، هغه شونه غوته نه دی ملاو، هغه د خور ریکوایرډ دي، مو هغه د خور نه دی ورکړي، هم پاس نه زګم دا کنه کوم سیکټر نه غوته غوته خور نه دی کوي، اونلی صرف فرمالټی پورا کوي سو کو هارت مو 112 ورکړی دا.
بلخوا د خیبر پختونخوا چیف سیکټری شهزاد بنگش د چړشمبه پورس په کوهاټ کې د خپل دورې پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې بغیر قانوني توګه کشته و نه چلول شي او سره ماشومان لا اوبو لري وساتی.
تاندا ڈیم جو ہے وہ اس میں
تاندا ڈیم چھے ہغلتا د کشتیو چلاولو اجازه نشتا، خو بیا هم ل داسې قسمه په خوسخه د بچو په خاطر لمبوزن به ګمارل شي. تاندا ڈیم کې د ډوبشي به کشته د پیخي مقدمه په محمد ریاض شهید تانا کې درج کړ شوی چې په دې ریګیشن محکمه دوا الکاران نامزد دي او یاد پیخي مزید تحقیقات هم روان دی. په مقدمه کې د کشته ملاح یا نوې نوم لا تر اوسه نه دی ور شامل شوی، ولې چې هغه په خپل هم ډوب شوی او لا تر اوسه نو ملاو شوی. طارق ورکسه مشال ریډیو پیښور. مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال خبریالان د پښتونخوا له ګټ ګټ نه تاسو ته تازه رپورټونه درکوي. دا خبرونه تاسو د پراګ له سټوډیو نه اورئ. قربا موسی نجیب امیر یم اوس هم نور رپورټونه. د ناروې په پلازمینه کې د اوسلو د سولې سیړنیز مرکز سخ کال د سولې نوبل نام لپاره د افغانستان د محبوبې سراج او ایران او د ایران د نرګس محمدي نمونه د خپل نوملړ په سر کې راوستل. هغه مرکز هر کال د سولې نوبل نام لپاره نوملړونه برابروي او د فبروري په لومړۍ نیټه په بیان کې لیکلي دي چې محبوبه سراج او نرګس محمدي د هغې د نړیوالې زی لپاره وړ نوماندان دي، ځکه چې په افغانستان او ایران دواړو کې استبدادي حکومتونو په تیر کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړل. محبوبه سراج له لسیزو راهیسې د افغان ښځو د حقونو او په هیواد کې د سولې لپاره فعالیت کوي. نور حال د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د اسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ د افغان ښځو د حقونو د فعال محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو د فعال نرګس محمدي نومونه د نوبل د سولې د جایزې د کاندیدانو د نوملړ په سر کې راوستي دي. افغانستان په ځانګړي ډول د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق پکې محروم دي. له همدې کبله په داسې هیوادونو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه مهمه ګڼل کیږي. په اوسلو کې د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مشر هندریک اوردل هم دې موضوع ته په اشاره ویلي، په افغانستان او ایران کې استبدادي حکومتونو په تیر یو کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. په افغانستان کې طالبانو نجونې له پوهنتوني زده کړو منع کړي او په ایران کې د جنسیتي برابرۍ لپاره مظاهره چانو ته د اعدام سزاوې ورکړل شوې دي. محبوبې سراج د اوسلو د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ له لورې د نوبل د سولې جایزې ته د کاندیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل، خوشحاله ده چې له دې سره یوه ایرانۍ میرمن هم کاندیده ده، ځکه چې په دواړو هیوادونو کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح ده او د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو موضوع د دنیاوالو پام ځان ته اړولی دی.
و این موضوع برای ما بسیار زیاد مهم است، به خاطر از اینکه اگر خدا
دا موضوع ما لپاره ډیر مهمه ده. که خدای وکړل او زه جایزه وکټم او موږ دواړه جایزه ترلاسه کړو، دا به زما او د افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وي، ځکه چې دا به د افغان ښځو د هغو ټولو قربانیو او زحمتونو نتیجه وي، د هغو نجونو او ښځو د مبارزو چې واټونو ته راووتي، د هغو کسانو چې ژغ یې اوچت کړ، د هغو کسانو چې ژوند یې په دې لاره کې وبایله، د هغو کسانو چې بندیان سول، د هغو کسانو چې وکړول سول، د دوی ټولو د هلو ځلو نتیجه به وي.
بندي شول از کسایی که زجر دیدن از تمام از اینا.
د سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مشر ښاغلی اوردل وای، د محبوبې سراج نومې د کاندیدانو د لیست په سر کې د دې لپاره راوستي چې هغې په افغانستان کې د ښځو د کار او زده کړو په ګډون د حقونو او د افغانستان په سیاست کې د ښځو د ګډون د حق لپاره هلې ځلې کړې دي. څلور اویا کلنه محبوبه سراج له اوږدې جلاوطنۍ وروسته په 2003 میلادي کال افغانستان ته بیرته لاړه او لا هم په خپل هیواد کې اوسي. د اوسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د محبوبه سراج په اړه کښلي چې هغې له شپږویشت کلونو وروسته خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته د ماشومانو د روغتیا او زده کړو لپاره د هلو ځلو تر څنګ د فساد پر ضد او د کورنیو ناخوالو د قربانیانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې وکړې.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودی خبرې کمې دي او روانې چارې سوای، د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مشال رادیو د پکتیا د سمکنوی اوسیدونکو وای د بیکاری له کبله له سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي. دوی اندېښنه ښیي چې بیروزګاری د ځوانانو د نهیلي توپ او پنشو د روغدي کېدو لامل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بیکاری زیاته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د سیمې د ځوانانو لپاره د کاري مواقعو برابرولو هڅې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له بیکاری شکایت کوي او وایي په دې وروستیو کې د ډېری خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او حتی د اړتیا وړ خوراکي توکي هم نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نړیوالو سره تعامل وکړي او ځایي چارواکي د مرستندویه بنسټونه دې ته وهڅوي چې د خلکو د کارموندنې او سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر حیاتي پروژې پلي کړي. د سمکنۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي خیاط خیل مشاد راډیو ته وویل،
بیروزګاری خو بیخي اش تر رسیدلې ده، ځکه بیروزګار خو دومره خلک دي باور وکړه چې یو څوک ډوډۍ نشي پیدا کولای. بیروزګاری زیاته ده، بس اسلامي امارت نه مونږ غوښتنه ده ده چې مملکتونو سره لین دین جوړ کړي، څه فابریکې څه شیان څه حساب چې وي هغه مو کې چې خلکو کاروبار جوړ شي.
ځایي اوسیدونکي عنایت الله وایي، ځوانانو څخه وخت عبث تیریږي، ځکه وزګار په کورونو ناست وي، تاوان کوي خو ګټه په لاس نه ورځي.
دلته بخي پروژه نشته ایس کاروبار دي زوانانو د پاره نشته چې کوم دې کاروبار وکي زګه ټول خلک په کورو هم دسي ناس کاروبار خراب شوی دی هر یو زوان هم دسي په کور ناس خدای دی وکي چې ټول زوانانو ته مزوري پیدا شي
د سمکنې اوسیدونکو وای کزوانانو ته سالمه بوختیا پیدا نشي د نشي توکو د کارونه په ګډون په ډول ډول ټولنی زوبیلاري روغدي کیدای شي یو بل ځای اوسیدونکو حبیب جان وای
دلته اقتصادي وضعیت بیخي زیات خراب دی دلته زوانانو کارونه نشته دي ځوانان ډېر په بد حالات کې دي پښتنه د امارت څخه دغه ده چې دوی دلته پروژې راوړي ځکه ځوانان دلته ډېر زیات ځوانان دي کنه چې هغه بېروزګاره ګرځي حتی کېدای شي چې د دې په نشه یي توکو مخته شي خو د دغه حالاتو نه د دغه مجبورۍ د وجې خلک هر شته هڅه کولی شي
ځایي خلک وایي ځوانان د کار دروندوالي او کموالي ته نه ګوري ځکه کارونه نه پیدا کېږي د سمکنۍ اوسیدونکو نوپیاخیل وایي
داسې ځوانان راځي چې مخکې بو چې وو په ډېر زره روپۍ به کار نه کول اوس داسې خلک دي داسې ځوانان راځي چې وایي چې په درې زره روپۍ کار در سره کوو په کالدارې او داسې ځوانان راځي او خلکو زمینه ډېره خرابه ده بېخي وضعیت خراب دی او باید چې د ځوانانو دپاره کاروبار جوړ شي او کاروبارونه روان شي دغه ورځې نه بله ورځ ته وضعیت خرابېږي ځوانان نور
بلخوا د سمکنۍ ولسوالۍ مسؤلین وایي چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په لټه کې دي د سمکنۍ مرستیال ولسوال قاري عزیز الله وویل
هغه ځوانان چې هغو په لوړه کچه تعلیمونه کړي دي ځکه چې د ملک او د وطن داسې ځوانانو ته ضرورت لري دا د ملک راتلونکی دی راتلونکي دپاره به موږ دغه خلک چې هغه د پولیسو یا د اردو یا د په دې لوکو کې ګمارلی کېږي اما کومې ادارو کې دوی دپاره موږ انشاءالله آینده کې ترتیب لرو چې هغلته یې وګمرو چې دوی ښه خدمات وکړي چې څومره دوی استعداد وي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د خلکو روان وضعیت اندېښمنوونکی بللی وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر لیو نړیوال خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي شپږ میلیونه خلک چې په خبره ډېر لوړ شمېر دی د قحطۍ او د بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي
د نجیب الله لوخیل رپورت ما اوریده د مشال لډیو نه خبري غړې اوریدونکو د خبري غړې تاسو په موبایل اپ او زمونږ په ویب سټ باندې هم اوریدل شي زمدا شی بعد خپل کمپیوټر مخ ته خپل ویب سټ ته ګورم نو تلته د ورځې مهم رپورتونه په لیکلي بڼه ته موجود دي تاسو کتل شي د ټاپ یا د سر رپورت مو دی چې د کوهات په ترافیکي پیښه کې د وژلو شو شمیره 300 ته رسیدلې ده همدارنګ د پښتنو په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي سرګندونو خبرګونونه راپارولي د مدویم رپورت ورپسې بیا تاسو اورئ چې معظم جان ساری وایي د پیښور په برید کې د ککړو وسلوالو نیولو ته نږدې شوی دی همدارنګ بل رپورت دی چې پولیسو شیخ رشید نیولی او فواد چودري په ضمانت خوشې شوی دی او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي ولس پوښتنه کوي چې وسلوال بیا هیواد ته چا راوستی دی دا او نور مهم رپورټونه زموږ په ویب سایټ باندې د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپریږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې هر دن کو تاسو زموږ د دې بدلونونو په اړه څه نظر لرئ خپل نظر را سره شریکول شئ په دې پیغام سپتون کې نمبر باندې 00 22 11 40 23 همدارنګه د واتس اپ شمیره هم لرول تم غږیز پیغام پر خو ده شئ 00 40 23 46 49 اوس هم یو بل رپورت د افغانستان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې له لوري د یو ښوونځي ودانۍ جوړه شوې او ګټې اخیستنې تاسو سپارل شوې ده. خو د یاد خوانځي زده کوونکي او د سیمې مشران له طالب چارواکو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته دي د نجونو پر مخ د خوانځیو دروازې پرانیزي. بلخوا د کونړ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی د نجونو خوانځیو ته ژمن دي او د دوی مشران هڅه کوي چې د شریعت په چوکاټ کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې په مالی لګښت د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د سویډن کمیټې استازی انجینر عزت الله وایي له دې وړاندې به د یاد ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ د نشوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو، خو د ودانۍ په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې راکمې شي. نوموړی وړاندې وایي
د مونې مکتب چې لس تدریسي خونې لري، دوه اداري خونې دي او دوه کتابخانې دي. البته جمله مالی لګښت یې 2,000,000 افغانۍ شوی دی په دې کې، او جمله د شاګردانو تعداد چې دی 500 نفره شاګردان لري. البته نجونې او هلکان تقریبا د یو کال په موده کې د نوموړي مکتب ټولې ساختماني چارې تکمیل شوي دي.
د یاد ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ جوړېدو ته خوشحاله دي، خو له طالب چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوه تنه زده کوونکي نجونې حفصه او کائنات وایي
مشکلات سره مخ چې اوس راته خپل مکتب جوړ شو خوشاله دي.
اسلامي امارت نه دا هیله لرم چې د شپږم نه پورته سیمپونه د 2 پورې خلاص کړي او موږ خپل ارمانونه هیلې پوره کړو او خپل زده کړې ته دوام ورکړو.
په عین حال کې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ښوونځیو کې د سرپنا او پاکو اوبو نشوالي د دوی د اولادونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې دي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي غلام نبی او رشید الله هم له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ د تړلو ښوونځیو دروازې پرانیزي.
موږ د شیګل د اقا چې کومه د شیګل ولسوالۍ ټول خلک دا خوښه ده، دا غواړي، دا غوښتنه ده جنکو په مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصې کړی شي.
د دولت څخه غوښتنه زموږ دا ده چې دغه خویندې چې په نمایي کې ته دغه پات شوي دي مکتبونه باید دیو ته اجازه ورکړي.
بل لور ته د کونړ ولایت د پوهنې رئیس محب الله حیدری د نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانستلو په اړه د خلکو غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې دوی ژمن دي چې د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي.
زمونږ مشران په دې پوهیږي چې موږ د ښځینه تعلیم ته ضرورت لرو. البته نوره پریکړه باید د مشرانو کار دی، دې کې موږ داسې کومه دقیقه خبره نشو کولای چې یو ډاډ ورکو، اطمینان ورکو.
د کونړ ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د 1500 ښوونځیو له جملې څخه 290 ښوونځي ودانۍ نه لري چې له امله یې ډېر کله تدریسي بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ وي.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه همدومره وو، او اوس دغې سندرې ته غوږ شئ.